اته بجې شپې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمېر غړیو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو سند تصویب کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې په شانګهای تړون کې له سیمه ییزې ترهګرۍ سره د مبارزې جوړښت په نوم یوې ادارې پرون جمعه په دې هدف په نوې ډیلي کې غونډه وکړه. د هند د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې دا سند د هغو ترهګرو تنظیمونو په وړاندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي تصویب شوی. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د نوې ډیلي په پرونۍ غونډه کې د چین او هند استازو هم برخه لرله. د امریکا پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو ویل شوي د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مالداري بوخت دي ډېرې مرستې به په همدې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دي ویل شوي چې د امریکا پراختیایي پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړې کړي. دا پروګرام وایي چې په افغانستان کې کابو 30 میلیونه وګړي غذایي امنیت نه لري او تر نومبر پورې به نږدې 6 میلیونه افغانان له بیړني بشري وضعیت سره مخامخ شي. د افغاني سره میاشتې ټولنه په بلخ او غزنی ولایتونو کې پر سلګونو بېوزله کورنیو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې پرون په څوټ پیټونو کې ویلي چې د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې 800 بېځایه شویو بېوزله او وچکالۍ ځپلو کورنیو ته مرستې رسولې دي. دې ټولنې همدارنګ ویلي چې د غزنی ولایت په مرکز او ګیلان ولسوالۍ کې پر زرو سیلاب ځپلو کورنیو مرستې ویشلې. د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي دغه مرستې د ترکیې لخوا شوې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرام اوړه او یو بسته ژمنی توکي ورکړل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي وو چې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره د اوپک د غړیو هیوادونو پریکړه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. سعودي عربستان د اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې واشنگټن وویل د سعودي عربستان پریکړه به بیا واقعب نه وي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د سعودي د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي چې امریکا دا غوښتنه د خپل هیواد د کانګرس ته منځپړاو ټاکنو په خاطر کړې وه. اوپک او متحدو هیوادونو یې د اکتوبر په 15مه پریکړه وکړه چې د تیلو تولید په ورځ کې 2 میلیونه بیرل کم کړي. د دوی دا پریکړه د تیلو د بیې د لوړېدو سبب شوه. او د بیلاروس یو جګپوړی چارواکی وایي په نږدې ورځو کې به د روسیې په زرګونو سرتیري د هیواد داخل شي چې یوه سیمه ییزه ګډه پوځي ډله جوړه کړي. د بیلاروس ته پوځ د لوی درستیز مرستیال ویکتار تومار پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د یوې ګډې پوځي ډلې د جوړولو پر سر یوه موافقه نهایي شوې او روسیه به د ملا د تیر حیثیت ولري. پروند ورځې په پایل کې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ویلي وو چې د بیلاروس 10000 سرتیري به د روسیې له 10000 تر 15000 سرتیرو سره په دغه ګډه پوځي ډله کې شامل وي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې کلک ملاتړی دی. خبرونه مو واوریدل. پروانه خبرونه کې په واوري د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې تازه د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره کتلي وایي له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د راوتلو په خاطر یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده.
ضرورت د دې دی چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غټ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو دپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبانو د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټې کړې.
د افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوی زموږ په ګټه دی. طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې څرګندېږي سترګې پټې کړې دي.
د کلیوالو ښځو د ورځې په مناسبت مو د دې ښځو له ژوند خبرو.
فجره وته غلین چې نن نه اتمه د کمینامه د اتم په تبخین نه زیاتلې قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی خلاص شو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی
کرا سره وای د درسي سات د خبرونې ترڅنګ به نور مطالب هم ووري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي له سیاستوالو سره د خبرو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړې. هغه وایي د افغانستان د مازلې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره یې خبرې پر دې څرخېدی چې په څه ډول په افغانستان کې ولسواکۍ او جمهوري نظام بیرته اعاده کیدی شي. ښاغلی محب په یوه ټویټ کې ویلي چې له سیاسینو سره د خبرو په لړ کې له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د خبرو اصلي تمرکز یې ولسواکۍ او جمهوري نظام ته پر استنېدلو و چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. ښاغلی محب ازادي راډیو ته په یو رالېږلي صوتي پیغام کې وویل چې د یوې عمومي اجماع د جوړېدو لپاره پکار ده چې ټول حرکتونه سره متحد شي.
فعلا مختلف افراد او اشخاص حرکتونه جوړوي او حرکتونه په یوازې سر باندې متاسفانه موثر نه دي. ضرورت ده دې چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غږ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو لپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د ښاغلي محب په وینا له ښاغلي مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار وکړ چې د اوسنۍ معزلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د هغه په خبره د پخواني جمهوري نظام د ړنګېدو یو عمده لامل همدا و چې د سیاسینو ترمنځ یوه اجماع نه وه.
په یو سیاسي اجماع باندې خبره وشوله ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان د سقوط د جمهوریت د سقوط یو غټ لامل نامدا و چې د سیاسونو ترمنځ یو قوي هماهنګي وجود نه درلودله او ډېره ځانځاني وه.
حمدالله محب چې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت صلاحکار و د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوازې څو ساعته مخکې له ولسمشر سره یو ځای په هلیکپټر کې له افغانستان ووت. خپل احمد مسعود او د ملي مقاومت جبهې ویندویانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت له پخواني رئیس حمدالله محب سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه او تصاویر لاس په لاس کیږي چې نن به د افغانستان لپاره یو نوی سیاسي خوځښت هم خپل موجودیت اعلان کړي. ویل کیږي چې د افغانستان د سولې او عدالت ملي خوځښت تر عنوان لاندې په دغه نوي سیاسي خوځښت کې له 200 زیات پخواني لوړپوړي چارواکي او خزینه فعالان راټول شوي دي. د ځینو سرچینو له مخې د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزی او یو شمېر نورې مشهورې سیاسي څېرې هم په دغه نوي خوځښت کې شامل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ملي مقاومت پر جبهې سربیره له هیواده بهر یو شمېر خوځښتونه رامنځته شوي چې یوه هم د افغانستان د ژغورنې د لارې په نوم د مقاومت عالي شورا ده چې د ترکیې په انقره کې څو میاشتې مخکې د جوړېدو اعلان وکړ. د یو شمېر کارپوهانو په باور له هیواده بهر اکثره سیاسي څېرې چې په پخواني جمهوري نظام کې پر لوړو دندو کار کړی هغه مهال هم تر ډېره د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو نارې سورې وهلې، خو تر آخره یعنی د جمهوریت تر سقوط پورې پر رامنځته کېدو بریالي نه شول.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره یې د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړي. د ښاغلي محب خبره د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو په وړاندې د یو قوي سیاسي ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره شوې.
په تیر یو کال کې د سقوط رابطې خو چې څومره ائتلافونه هم جوړ شوي هغه دوه درې میاشتې هم نه دي پایدلي. کله چې په ترکیه کې ائتلاف جوړ شو دوه درې میاشتې وروسته لومړی دوستم او بیا مخکې ځنې وتل او بیا دا ائتلاف وپاشېدی او هغه مهال چې یو څو میاشتې ائتلاف و هم د یو دریز نه درلودی. ځینې د طالبانو په وړاندې وسلوال مقاومت خبرې کولې او ځینې طالبانو سره د خبرو خبرې کولې او دا ټولې خبرې د سیاسي سهم دپاره وې، د سیاسي امتیازاتو دپاره وې. یعنی غوښتنه په ټوله کې بیرته شخصي وه، شخصي منفیت باندې د ائتلافونه جوړ شوي وو. په تیر کې په تیر شلو کلونو کې هم پونه دوی درې مې شزه کنه دی پایدلی چې تل د دې غشتنې همیشه شخصي وي، هیڅ کله ملي ګټې تعریف سوي لانه دي، د تعریف کړي لانه وي چې دغه لپاره د ائتلافونو جوړ کی. او بل دا چې همدغه مقاومت چې نن مشرتوب احمد مسعود کوي د دې یو تر ټولو مهم غړی راغلی یونس قانی کبو یو ونه وړاندې لدې مقاومت څخه جلاس او نو دا یعنی هغه سیاسي ثبات دلته نسته. د دې ترڅنګ شغله مهم د خپل لومړی مرکه کې فلکوم غدا زادې رادیو سره و تیر کال کل کله چې د سقوط وصول مړی مرکه وکړه، په هغه کې ډیر واضح وویل چې دوی د هیڅ ډول وسلوال مقاومت طرفدار نه لري. امانند د وسلوال مقاومت د ائتلاف د مشر سره خبرې کوي، او د دې تر څنګ د خپل ټولو مرکو کې تل هڅه وکړه چې پر نورو باندې پړه واچي. حتی نمونه واخیستل، د کرزي صاحب نوم یې واخیستی، د ډاکټر عبدالله نوم یې واخیستی، همدارنګه د دفاع د وزیر نوم یې واخیستی، د ملا صالح نوم یې واخیستی. نو کله چې هغه سیاستونه تر دغه بریدي چې تر پورنو پورې ځان پړ نه بلی، نورې پړه بلله او په نورې ملامتیا اچوله، نو بیا خو دلته ائتلاف نه شي جوړېدلی.
بلې، آزاد صاحب، که څه هم تاسو په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه، په خپله محب هم وویل چې د پخواني جمهوري نظام د سقوط یو عمده لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یوه عمومي اجماع رامنځته نه شوه. فکر کوئ چې اوس له هېواده بهر د داسې یو اجماع د رامنځته کېدو زمینه برابره شوې، او که دغسې اجماع هم رامنځته شي هغه به څومره مؤثره وي؟
په دې کې خو شک نشته چې د نظام د سقوط، د تېر نظام د سقوط یو تر ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و، او نه یوازې چې سقوط، بلکې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دولت په ځانګړې توګه حکومت، بیا کله چې د سیاسي ثبات هلته نه و، فساد په اوج کې و، همدارنګه کار هلته نه سپارل کېده، د دې ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و او یووالی نه و. یعنی البته سیاسي شعور به موجود نه و، په دې کې شک نشته. لکه کله چې د هغه مهاجر ټول امتیاز، ټول قدرت یې درلود، هم سیاسي، هم نظامی او هم اقتصادي، هر څه په واک کې او خاورې په واک کې او دولت په واک کې، او هغه وخت چې دوی توانېدل چې یو ائتلاف جوړ کړي، په وښه دی وي، په وژغ دی وي، او ملي ګټو ته دی وفادار وي، د شخصي ګټو پر پرتله. نو نن چې سره پاشل دي په بیلابېل هیوادونو کې د مهاجرت ژوند تیروي، هیڅ امکان نه لري چې نن د چار څه لاس ورکړي دي او د نن ائتلاف جوړ کړي. او بیا تر ټولو مهم دا ده، لبه ده مرغه نوي سلنه سیاسيون په دغه کې، نوي سلنه کسل، نوي سلنه دا تل همیشه د نور قدرتونو، هغه د سیمې قدرتونو او هغه نړیوال قدرتونو دی، خو د ګټو منافیو لپاره دی کار کړی دی، که جنگی دلی دی، که سیاست کړی دی، که موقف کې و د نورو د ګټو لپاره، یعنی د نورو هیوادونو د استخبارات، د استخباراتي شبکونو نیولې، د نورو هیوادونو د سیاسيونو، د افرادو سره اړیکې وي، نن هم دی، او نن هم دی یو د ګټو لپاره کار کوي. نو دا ائتلافونه بیا نه پای، او دا ائتلافونه اټس کانه د دې کله چې هغه محل هر څه وچ دی ونه توانې دل، نو نن خو زه فکر نه کوم چې دا جوړ شي، کو جوړم شي ممکن یو میاشت، دوه میاشت وچلېږي، تر هغه ډیر عمر نه لري.
د سیاسي چارو شانون کې یو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د څرګندونو او د وروستیو سیاسي ائتلافونو د جوړېدو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د روسي ولسمشر وایي د هیواد چارواکي د اړتیا تر حده د طالبانو له حکومت سره تماسونه نیسي. پوتین د قزاقستان په غونډه کې وویل په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، خو په ورته وخت کې دا ادعا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د یاغیانو د نفوذ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په پرونۍ غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمېنه استانې کې جوړه شوې وه، افغانستان د بحث یوه مهمه موضوع وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ناسته کې وویل هیواد یې له طالبانو سره د اړتیا تر بریده تماسونه نیسي.
په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوی زموږ په ګټه دی. د اقتصادي رکود په اړه د طالبانو حکومت باید د مخدره موادو قاچاق په شمول په پخوانیو طریقو د دودیزو عوایدو ټولول ودروي. ټول په دې پوهیږي طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې څرګندېږي، سترګې پټې کړې دي. د جهادیانو ترمنځ د پولو له پورې غاړې اړیکې زموږ ټولو لپاره ګواښتي. پوکار د چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره کار وکړو.
په پرونی غونډه کې له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پر ګواښونو ډیر بحث وشو، خو په نورو مواردو لکه بشري وضعیت، د افغانستان د بشري حقونو او اقتصادي وضعیت په اړه چې ډیر لویدیځ هیوادونه پرې ټینګار کوي، د مشرانو له لورې خبرې ونه شوې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په پرونۍ ناسته کې وویل هیواد له افغانستان سره په خپلو سرحدي سیمو کې د پوستو جوړولو ته دوام ورکوي.
پریمیترو تاجیکستان افغانستان گرانیت
د خبرداروی پر اساس د افغانستان او تاجیکستان په پوله کې وضعیت ستونزمن شوی او ګواښونه هم تر شپېته سلنې پورې زیات شوي دي. موږ هڅه کړې چې زموږ پولې ټینګې شي او سرحدي تاسیسات جوړ شي. ستاسو د معلوماتو لپاره موږ په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان خواته 115 اویا پوستې جوړې کړې دي، خو دا کافي نه دي.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته خطر نه پیښیږي، خو په تیرو میاشتو کې د افغانستان له خاورې تاجکستان او ازبکستان ته د راکټي بریدونو راپورونه ورکړی شوي وو چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د واک ته رسېدو 14 میاشتې نن پوره شوې، خو تر دې دمه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې، چین او ترکمنستان په شمول د سیمې ځینو هیوادونو له طالبانو سره د تماسونو د دوام غوښتنه کړې، خو دوی هم ټینګار کوي چې دا تماسونه د افغانستان د اوسنیو چارواکو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
د افغانستان په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه مو راپور واورید چې ویلي وو په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، خو په ورته وخت کې دا ادعا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ټاکل شوی ده چې سبا په استرالیا کې د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام لوبې پیل شي. دا اونۍ تر اخره به د لومړي پړاو لوبې په دوه ګروپونو کې ترسره شي. افغان لوبډله د غوراوي پړاو کې ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ شروع کیږي. د شلو اوورونو نړیوالو لوبو ته کتنه په دې راپور کې.
د شلو اوورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه یې جنوبي افریقا وه. تر دې وروسته اووه ځله دا نړیوالې لوبې په بېلابېلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تروسه دا جام دوه ځله ویسټ انډیز ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. د برتانیې رسنیو په استناد نږدې شپږ پیړۍ مخکې د کرکټ لوبې د انګلستان په جنوب ختیځ کې پیل شوې. دا لوبې بیا د برتانیا له امپراتورۍ سره خپرې شوې او د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره یې نړیوالې مسابقې شروع شوې. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو رسنی وو چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه را وروسته دې جام ته لاره وکړه، خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وځلی شي.
تیاریانې الحمدلله ښه دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی.
افغان لوبډله به د دې تیاریو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ له بنګلادیش او د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره تمریني لوبې وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د غوره پړاو له پیل سره سم په لومړۍ ورځ د اکتوبر په 22 له انګلستان سره ده. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده چې د نومبر په 4 به مسابقه ورسره وکړي. دوی نورې هغه لوبډلې به له دې ګروپ سره یوځای شي چې د لومړي پړاو په سیالیو کې روانه اونۍ بریالۍ شي. د لومړي پړاو لوبې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربي امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. له دې هر ګروپ به دوه ټیمه د غوره لوبډلو پړاو ته لاره کوي. په تیرو 15 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبې د کورونا وبا او یو شمېر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی، د دې جام لوبو مهالویش یې منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شلو ورنو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کې به په استرالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي او په 2030 کال کې اټکل کیږي چې برتانیا او آیرلند به د شلو ورنو د نړیوال جام قربانه شي.
له خبرونو ورآخوا
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال نمانځل کېږي چې په افغانستان کې د پخوا په څېر د ښځو ژوند له کړاوونو ډک ګڼل کېږي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په ښاري سیمو کې هم ګڼې ښځې له کاره وګرځول شوې. په کلیوالو سیمو کې هم د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ټولنیزو ستونزو د ښځو ژوند تریخ کړی. هغه ښځې چې د کورونو مشري ورتر غاړې ده، اوس د اولادونو مړولو ته حیرانې دي، ځکه له اقتصادي ستونزو کړیږي. په دې تفصیلي راپور کې د کلیوالو ښځو ژوند ته کتنه شوې.
د نورستان د مرکز پرون په یوه کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کرونده یا پټي کې د نارینهو په څیر درانه کارونه کوي. هغې ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکي کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته ښځې چې دي ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. د پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوي کول او واخرې بل داسې نور ډېر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو د ژوند یو روڼ انځور دی چې ډېری یې د ګڼو ستونزو له کبله نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالي مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې 70% خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي، د ماشومانو د روزنې ترڅنګ له مجبورۍ د نارینهو ترڅنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي، یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند پخوا هم ستونزمن و، اوس هم کیسه دغسې ده.
پلر پرتو سیمو کې د افغان ښځو وضعیت کچيري د تیر کال د 2023 کال د 15 اگست نه اخوا ته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې وو، کدي خوې هم حسابو لغه بد نه بدتر خواته تللی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټینګ ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډېرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي شوي، خو اغېز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسی جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو، لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې رانغې. متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسېږي، هغه لکه یعنی ډیر لږ ویلې شو چې ډیر لږ لاسرسی د کومکو ته درلوده. لازمه اقدام یعنی اسې چې باید شوی وای ونه شو. متاسفانه بعضې انجوګانې، البته ټول په عموم کې نه وایم، بعضې انجوګانې په خروار پیسې لاسته راوړلې او ډیر آی فمایل هم وشو. معمولا زه بیا هم تکرارم چې زه عمومي نه غږېږم. بعضې انجوګانې وي چې شاید ښځو ته یو څه کړي وسي، هغه هم سترګې پرې نه شو پټولی، اما په عموم کې اسې چې لازم و هغه رقم کار متاسفانه په افغانستان کې نه دی شوی.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او د دوی 80% په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغیز هم څېړلې دي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو، ناامنیو، په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ګڼ کسان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بېوزلۍ تر ټولو زیاتې اغیزې هم ښځې ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالي ګڼل کېږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د ورزګان اوسېدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې، خو لوږه یې لمن نه ده پرې ایښې.
سجر و ترغلی چې نن می اتم د کمی نه ماته په تبخې نه دی یادلې قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی خلاص شو لازم دی ما خاطر کما دانه پښې پیدا کړی یو دی خاصه ګرنې د بل خاصه نشته دا بل خاصه دوه نیم شی ولا کی چې خلیه ته واچوم یا واس به خراب دی وصالت به خراب دی
دا کلی په نوم د بل شزه ځوان زوی وجل سوی او میړی د غټي وټی نه دی هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
په خاله شوی نه کې شی په پیدا سوی غیرم په پیدا سوی میړی می نه سزه یی پدې دی نه خارسم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دیونه باندې ما ته چې نه راک
د ونسن په لور پروت سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوی خود دې ژوند دی په اساسي ډول نه دی بدل کړی دوی شکایت کوي چې لکله طالبانو 15 میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه په دغه هیواد کې د بیوازلۍ اندازه هم پراخه شوه د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او شوزو ته په کم سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو شوزو د ژوند د کړاو پیټی زیات کړی دی بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې د کلیوالو ښځو د ژوند د نه بدلېدو علتونه بیانوي
یو تر ټولو عمده لامل یې په ټولنه کې د ښځو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم ښځې ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دی ورکړل شوی چې د اسلام دین ورته ټاکلی دی علت یې دا دی چې په دې اړه لډیر په خوا د خلکو د پوهاوی کچه ډیره ټیټه ده د دې ترڅنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسائل دي
د میدان شار په خوانی شارواله ظریفه غفاری وای د هغې معلومات شي چې په کلیوالي سیمه کې د ښځو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب شوی دی
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې ښه نه و حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی د اقتصادي وضع نه نیولې تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د ښځو وضعیت دا محل په کلیو بانډو کې بیخي لسفر نه هم شاید منفی خواته تلای وی ځکه چې مونږ په خارونو کې لسونځو سره مخ یو
ملالی نورستانی چې له پانتون فارغه شوی وایي په کار دا په کلیوالي سیمو کې هغه شوزو ته چې د کورنیو مسؤلیتونه ورتر غاړې دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دي ورته برابر شي یو څه مصرفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرامه واوسي
طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو سره د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې انجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو ور بیا پر ښځو ځینی محدودیتونه لګولې دي اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خبرولو سره پر ښځو خپل محدودیتونه زیاتوي هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره د ولسی جرګې په خوانی استازي ګلالی صافی وړاندیز کوي چې ښځې باید په خپلو حقونو خبرې سي
سوچ خپل ښځه د خپل د حقوقو او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته دی خپل په پونی شي څه فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک ښځو باندې راولي چې ګویا اجاب سره قمرات کې یا کوم د سر دیني دی او کوم کلتوري دی دا هغه نشي تفریقه ولای هله من نیم چارت زر خزي خپل سواد لري چې په دین پوشي پر اواش پوشي او خپل په حق باندې پوشي چې دا تفکیک کولای شي چې کوم اصول دي چې باید اړین ته پابند اوسيږي او کوم اصول دي چې تخطیط نه کیږي او د دې په حق باندې تیر کیږي
د طالبانو وایندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څنګه چې ښځې ځینې مهال په کلیوالي سیمو کې له عام لید څخه لري پاتې دي په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه ښځې هېرې نه کړای سي او د دوی اړتیاوې هم کم اهمیته ونه ګڼل سي
د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د کلیوالو خزو د ژوند په اړه راپور واورید. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او ډېرې ښځې له کاره منع شوي. ازادي راډیو ته غواګیاست د رادیو ترڅنګ زموږ خبرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې هم لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کام. همدا ډول کولای شئ د ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې زموږ ټول مطالب واورئ. کولای شئ د فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ او د ازادي راډیو تایید شوی پاڼې پیدا کړئ. له هغه وروسته چې کله مو تعقیب کړئ کولای شئ هغه مطالب چې ازادي راډیو یې خپروي د دې پاڼو له لارې تاسو ته هم در ورسیږي. ورو ورو اته بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې یو ځل بیا البته مخکې له چې لاړ شو درسي ساعت خپرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ته راوړو. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمیر غړیو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې